احمدو وسم د دې سات لاند خبرونه له سفي الله ستانګزین
نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د تړون یو کال پوره شو. په دغه تړون کې په جنو نور مهمو مسلو سربېره امریکا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې او په بدل کې له طالبانو غوښتل شوی چې له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي د دوه تړون ته ژمن پاتې کیږي او امریکا هم غواړي چې په خپلو ژمنو ودرېږي. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان کې د طالبانو د پوځي کمیسیون د مرستیال د وژلو ادعا وکړه. سعودي عربستان وایي پوځي پر پلازمینه ریاض د میزایلو د یوې حملې مخه نیولې ده. د اسرائیل دفاع وزیر بینی ګانس وایي په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې اړوندې باروړونکې کښتۍ د تیرې پنجشنبې په 14 کې احتمالا ایران لاس لري. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د جانسن اینډ جانسن په نوم د واکسین اضطراري کارونې ته اجازه ورکړه. او یما سعیدی د جرمنی د سکوهنی د تلولی کمربند ترلاسه کړ. دغه افغان الاصله سکوهنکی بیګا په برلین کې په یو لوبه کې په لسو راوندونو کې خپل سیال تومی زلنتون مات کړ.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ او سم په مخړی د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د متحده عرب اماراتو په دوبی کې د ګلف فود نندرتون د سپاندې 101 میلیون ډالر په ارزښت د کرنیزو محصولاتو د تړونونو په ترلاسه کولو پای ته ورسید. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینه نازدي رادیو ته وویل چې د تړونونو ډیره برخه له هندوستان سره شوې دي چې ټولیز ارزښت یې 100 میلیون ډالرو ته رسیږي. په دغو تړونونو کې د سپاندې 101 میلیون ډالرو په ارزښت د وچې میوې د سپاندې 3 میلیون ډالرو پارزخت مغزیات د سباندې 10 میلیونه ډالر پارزخت تیبي بوټي او دغه شان د تازه میوه او شاتو په برخو کې بلابل تړونونه له سعودي عربستان، اماراتو او نورو هیوادونو سره تر سره شوې دي. دغه سلور ورځنۍ نندارتون نن پای ته ورسید. په تیرو 2 کلونو کې د ګلفورد لکلنی نندارتون څخه افغان سوداګرو په ټولیز توګه د نږدې 100 میلیونه ډالر پارزخت تړونونه ترلاسه کول، خو د کورونا وبا تر څنګ سکل افغانستان لپاره د دغو تړونونو په کچا کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په جوزجان کې د 1.4 میلیونه افغانیو په ارزښت د 14 پرمختیایي پروژو کار بشپړ شو. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پراختیایي پروژو په بلې کېدو سره سلګونو تنو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. نوموړي وویل چې په دې پروژو کې د 6.5 کیلومتره ښاري برېښنا د شبکې غځول، د 4.1 کیلومتره د اوبو رسول لو یو شبکه، شپږ ویشتو اوبو ویشون کې د څښاک اوبو و څاګانې شامل دي. دغه وزارت وایي له دغو پروژو 3328 کورنۍ برخمنې شوي او د کابل په شهزاده سرای کې لزنې او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 0.6 افغانۍ 1.5 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.7 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا چې خبرونه تر ډیره د سولې یا پټوله کې د دوه د تړون یو کلنۍ ته ځانګړې شوې وه. اقتصادي خبرونه یو څه درته په ځنډ خپاره شول، زموږ معذرت ومنئ. اوس هم له دې سره د خبرونې خبري مسایل رانغاړو. ورزو 19 پروګرام ته نور بس دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا نور بسته ته شرغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بسته پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخړم، تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړی. نن د لوړو زده کړو په برخه کې د نجونو پر ستونزو او دوی ته پر برابرو تحصیلي امکاناتو خبرې کوو. د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اوس مهال د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو شمیر د هلکانو په پرتله کم دی او د دوی هڅه ده چې د لوړو زده کړو په ادارو او په هنتونو کې د نجونو شمیر 50 سلنې ته لوړ کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته شذینه او نارینه یو ډول لاسرسي ولري. اوس مهال په دولتي پوهنتونو کې 10 سلنه او په شخصي پوهنتونو کې 15 سلنه محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره لمر سره لمړی میلمنه خانم جان انوری ده چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. خبرونه شرغ لاست انوری صاحب.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته یو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. خانم جان انوری صاحب، که تاسو لمړی په دې اړه موږ ته وایئ چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې هغه اساسي ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي کومې وي دي؟
ستونزې خو په دوه ډوله دي، ځکه چې یو اقتصادي ستونزې دي چې د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی چې د خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، او بل امنیتي ستونزې هم دي چې دوی د امنیت نگهبان نشي کولی چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي.
او انوری صاحب، ستاسو په فکر آیا داسې ستونزې هم ستا چې ټولنیز محدودیتونه ورته ویلی سو چې په ټولنه کې د نجونو په مخ کې خنډ جوړیږي او د ځینو ناوړه دودونو له کبله دوی نسي کولای چې خپلې لوړې زده کړې جاري وساتي؟
اکثر ولسوالیو کې نسي کولای چې دوی خپل لوړې زده کړې ته دوام ورکړي. اقتصادي ستونزې هم شته، ټولنیزې ستونزې هم دي، او بعض خلک زموږ غرونه دي مخالفت هم کوي چې تر اووم ټولګي پورې یا تر دولسم ټولګي پورې دوی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او نور نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼه ته دوی د خپل د زده کړې لپاره آمادگی ورسره ونیسي، او دلته په ټولنه کې د کلو په باندې کې دا ستونزې ډېرې پیدا کېږي چې خپل لونه تر اووم ټولګي پورې او حتی تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي، او نور خپل لونه په کورو کې پاتې کوي.
انوری صاحب، د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې نجونې د هلکانو په پرتله لږ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري. د دوغو ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي امنیتي او ټولنیز محدودیتونه دي، دوغو ستونزو ته په پام سره دغه وزارت څنګه کولای سي چې نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي او د دوی فیصدي را لوړه کړي؟
او دوی کولای شي چې د مؤسساتو لري، د ترانسپورت لري، او که دوی لکه په دوی باندې اوایې کېږي، او یا فیسونه اکثره خیانې مونږ شخصي پانتونونو ته کمې دي، او هلته دوی فیس څونده لري، د ترانسپورت څونده لري، که دوی د دې لارې د دوی سره همکاري وکړي چې د ترانسپورت په کولو کې او د پانتون د فیس په ورکولو کې او د نورو ادارو چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې په دې کې همکاري ورسره وکړي، د موږ د خویندو به په دې هکله خپل ستونزې ډېرې حل شي.
انوری صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي، که زموږ اوریدونکو ته د دغه فعالیت په اړه یو څه معلومات ورکړي؟
اکثره خو نورو کلونو به موږ چې د خپلې د ښوونځي له لارې زموږ خویندې به په د دولسم ټولګي فارغین به اکثره یو دوه نفره شاګردان به پاتې کېدل، او نور به ټول د کانګو د پوهنتون لپاره ثبتنام کول، او سخل چې وو تقریبا د 15 جنکیانو ثبتنام وکړو چې هر کله موږ د دوی سره په تماس کې شو چې خیاندې تاسو ولې په پوهنتون لپاره ثبتنام نه کوئ، او دوی به ټول د اقتصاد له امله دا خبره کوله چې موږ نشو کولای چې اقتصادي ستونزې لرو، نشو کولای چې خپل زده کړې ته دوام ورکړو، او ځکه چې دلته د یو له طرفه د کورونا مسایل وو چې موږ ټول ورونه یې په کورونه کې پاتې شوي دي، او خپل اقتصادي ډېر ضعیف شوی دی، او نور د اقتصاد لامل اکثر د امنیت هم خدای خو اکثر خلک موږ د اقتصادي ستونزې لري لري چې نشي کولای چې د خپل ورځاکو ته دوام ورکړي.
ښه انورې صاحب، کته سي یو څو داسې کیسې له موږ سره شریک کړئ چې ستاسو په نظر د لوړو زده کړو یا د زده کړو په برخه کې یو لوی بریا بلل کېدای شي چې انجنونو ترلاسه کړی وي.
او نور بریا خو په دې کې ترلاسه کړی ده ځکه چې اکثر خلک موږ ډېر اوس په پانتونو کې ماسټري کې دکتوري ته هم انجنونو ورکې ماسټري هم کولای شي چې وکړه د موږ لپاره لوی بریا ده چې موږ د خیال دي اکثر د نورو کالونو پرتلا کال په کال قدم په قدم پر مخ دی پر مخ روان دي او هم نور هم دغه مشکل به ان شاء الله پر تونکي کالونو کې هر شي ځکه چې زموږ وسورونه تر کالونو به ډېر دی علم زید وو او د نشانو لپاره دي د خپل خیال ډولونو لپاره دي اجازه نه ورکوله او اوس قدم په قدم ان شاء الله کیږي او د علم څخه برخمند کیږي او خپل زده کړې ته دوام ورکوي او د لوړو زده کړو وزارت څخه نه داهیله ده چې زموږ د خیال سره به د نور پانتونو کې کوم شخصي پانتونو ته انسټیټیو ته کې دیږي او دوی کله د نور مؤسساتو لپاره د همکاري راته وغوړي چې دوی ته د پیس په ورکولو کې او د ترانسفر په ورکولو کې همکاري وکړي زموږ د خیال د نور هم د علم کچا لوړ شي.
مننه تاسو چې تر اوسه پورې د انجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړی دي. خلک مهڅولي چې خپل انجونی باید شونځي ته پریږدي او لنجونو سره ممرسته کړي د چې دوی څه ډول کولای شي خپل زده کړې بشپړې کړي. په دې برخه کې ک تاسو مشته لطفاً وایئ چې د دولت لخوا تاسو سره څه ډول مرسته شوی ده، آیا دولتي چارواکي تاسو پر غوښتنو باندې غوږ نیولې دي تر اوسه پورې او دوی په کومه برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي؟
او کومه شی مثال ورچارواکو د همکاري کړی دی ځکه چې د موږ د سیسخه چې بعد یې نه کې کوم شوی دی ورته د دعوت پانتن په نام یو پانتن جوړ شوی دی چې ټول مصارف یې په غاړه اخیستي دي او د غلیار د خپل زده کړو ته دوام کوي. وا دوره چې فارغ یې غوښنه هم ورکړ بل دوره یې هم پرتونکو کال کې فارغ یې ورکړي دایم لپاره لوړ بریا ده او دا سې نور پانتنونه هم شته چې بعض محصلین سره همکاري کړی دی.
انورې صاحب، دغه د دعوت په هنتون ته د بریالي کېدو کوم شرایط دي که تاسو یې زموږ اوریدونکو ته لښ تشریح کړئ؟
ا کاکل موږ د پټ خپل دولت پونتونل یاري چې فری پونتونل یاري د دې نتیجې شول او هغه د آی ډی نمبر غوړي او بیا لوړ نمبر غوړي چې هغه د دستون دې ماتل شي او موږ یې د دستون دل یاري چې اقتصادي ستونزې ولري چې نشي کولای چې د پونتون د ترانسپور پیسې د چوکټره پیسې او دا هغه دوی دا وایي نه لري چې د یاري د خپل ځکه ته دوام ورکړي او باز داسې خیان سره د همکاري کول شي چې اقتصادي ستونزې د ډیری ولري اقتصادي ستونزې ولري او د اقتصادي ستونزې په مقابل کې د همکاري سره کوي او خیان کول شي چې د وطن ته لاړ شي.
او آیا دوی یوازې نجونی قبل بیا او په دې اړه یو څه معلومات راکړي چې تر اوسه دوی څومره نجونو ته زمينه برابر کړې ده؟ شاید تاسو هغه بشپړ ارقام ونه لری خو تخمینا څومره د اټکل لمخې تاسو په فکر دوی نجونی قبول کړي دي تر اوسه؟
دوی هلکان هم لري او نجونی هم لري او هلکان لپاره زما په نظر او زه دومره پوره معلومات دوی لري نه لرم او هغه فیس ورکوي خپل زده کړې ته دوام ورکوي هغه جنکۍ چې دي هغه کې تدریس کوي او هغه لپاره دوی ټول شرایط ورته آماده کړی دي چې دوی د شرایط لپاره خپل زده کړې کوي. یو د ورفره فکر کوم مخکې به څومره ورکړي وي خو زه چې اوس معلومات لرم یو د ورفره غني ورکړي وي بل د ورفره غني نن جنې هم په راتلونکي کال کې ورکوي ځکه چې سمستر یو سمستر پاتې ده او نور دوی آخري کال ده او نور دا هم ورکوي فارغ.
ښه خانم جان انوري صاحب، کته تاسو په دې اړه چې دغه فارغین چې له پوهنتون څخه راوځي او خپل زده کړې بشپړې کړي دوی بیا چیرې لکه د کار زمينه ورته برابرېږي؟ له دوی سره څه ډول مرسته کیږي چې دوی باید استخدام شي؟
او ا دې په انتون لیارې سلفي سره دوی خپل همکاري سره کوي د دې ټول خیال ته د وظیفه پیدا کوي او د خیال په وظیفه هم ګمرل دي چې دوی چې تیر د رافاریزین ورکړ هغه خیال موږ ټول په ماستاتو کې خپل وظیفه جوړ کړي.
خانم جان انوری صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ. زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ځکه کم دی چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی، او په ښوونځیو کې خلک خپلې لوڼې وروسته له شپږم ټولګي څخه له مکتبه باسي. دغه څومره لویه ستونزه ده ستاسو په فکر، او څه ویل غواړي و خلکو ته چې دوی څنګه کولای سي خپلې لوڼې سره مرسته وکړي چې تر دغه مرحله تیر سي، یو څه ستونزې وګالي چې راتلونکي نسلونو ته اساني جوړ سي؟
زمون ګورونه او خیادی که خپل لوري تر سپګم تر دنیا لوري تر دولسمه پونتون می پوره لپاره خوشی کړي، خپل درسونه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. ان شاء الله دا مشکل به ټول حل وي، په ټولو ښوونځیو کې به زنانه ښوونکي تدریس کوي او خپل ټول مشکلات به دی پور مخ بیایي. او اوس و دی خپل خیال دي اولونه د خپل د علم څخه مخنیوی کوي، نه یې پرېږدي، او چې د خپل پوهنتونونه وایي یا مسلکي ښوونکي جوړ شي. او د خیال د ورونو څخه مې دا هیله ده خپلې لوڼې ده د ښوونځیو څخه نه وباسي، که خپلې لوڼې ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي، دوی خپلې لوڼې ته دغه ونه وایي چې تاسو ښوونځیو ته مه ځئ، هلته نارینه ښوونکي دي او تاسو ته ښوونکي تدریس کوي. دغه لوڼې د دوی د دولسم او د پوهنتون څخه فارغ شي، په راتلونکي کې به په همدې ښوونځیو کې دوی ښوونکي وي او مدیران به وي، سرمنۍ به وي. موږ کولای شو چې د دې لارې د کوشش وکړي دا خپلې ستونزې ټولې حل کړو. د خیاندو څخه مې بیا هیله دغه ده چې د خپلې لوڼې به په دې خبره یا په دې وټکي کې چې دي چې زه خپل لور ښوونځی ته نه پرېږدم، هلته نارینه ښوونکی تدریس ورته کوي. نو دا ښوونکی چې په یو ښوونځی کې تدریس کوي، دا ټول د شاګردانو د پلار په حیثیت تدریس کوي او د دوی معنوي پلار ګرځي. او دا خبره د دوی خو زمونږ خلک شته، زمونږ په ټولنه کې، زمونږ په کلي کې، یا زمونږ تاسو په هېواد کې دا خبرې ډېرې دي. خپلې لوڼې چې ښوونکی تدریس کوي، خپلې لوڼې نه ورته پرېږدي چې زه د نارینه او ښوونکو څخه د زما لور تدریس نه کوي. او دا مونږ څخه د سوادۍ خبره ده که مونږ تاسو خپل پلورونه ورونه خپلې زده کړې کړي وای، پوهنتونونه یې لوستلي وای، او دا خبره به هېڅکله نو تکرارېدای چې زه خپل لور نه پرېږدم. خو د دوی څخه زما خواهش دا ده چې خپل لورونه د خپلې زده کړې ته پرېږدي، چې خپلې زده کړې ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه خانم جان انوري صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو نور بس دې خبرونه اوري. زموږ لومړی میلمنه د پکتیا ولایت څخه د نجونو د زده کړو په برخه کې فعال خانم جان انوري و. اوس هم ورځم د خپل دوهمې میلمنې پر لور چې په کندهار ولایت کې مدني فعال ده او عزیزه وطنواله نومیږي. وطنواله صاحب اوس مهال له موږ سره پر لیکه ده. ډیره مننه چې تاسو وخت و استیاو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. عزیزه جانې، که تاسو لومړی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایست چې په کندهار ولایت کې د نجونو په برخه کې د لوړو زده کړو د لاسرسي په اړه دوی له کومو مهمو ستونزو سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته سسو تخنیکي همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې. خدای مو جوړ روغ لره. د کندهار ټولنه تاسو ته معلومه ده چې یو سنتي ټولنه ده. متاسفانه ما په کندهار کې تقریبا 15 کاله د مخه درس لیسانس لاسه کړی دی، او بیا مې په کابل پوهنتون ته تللې ما چې پوهنځي مې هلته 17 بجې ده، او د کابل پوهنتون د پوهنځي فارغ تحصیل شوم. نو متاسفانه شرایط فوق العاده او شاته تللې دي دلته په کندهار کې. زه به یو مثال درته وایم بښنه غواړم. چې یو عمومي اول نمره د مکتبه څخه فارغېږي، او د امنیتي مشکلاتو په خاطر دا یوازې یو ترانسپورټي وسیله نشي پیدا کولی، چون هغې خواته چې دی ژوند کاوه ملګري هغه درلودله. عمومي اول نمره د ټیپ پوهنځي څخه کامیابه شوې وه او هغه یې پرېښوده. داسې ډېر مشکلات شته په ټولنه کې، اجتماعي مشکلات، اقتصادي مشکلات هم شته او بعضې کسانو ته، او امنیتي څه ټول دي. ټولنیز مشکلات ته کې راستو ملالې جانې زموږ په ټولنه کې متأسفانه اوس دا رواج شوی دی چې نجلۍ د بلوغ سن ته ورسیږي، یعنی په اتم نهم لسم سن کې بیا د دې د نامزاتی یا د واده کولو تلاشونه کیږي. چې دا ډېر د نجونو د درس او تحصیل د ادامې معنی ګرځي. پوهنتون کې د کندهار پوهنتون خوشبختانه ډېر ښه استادان لري، او د تیر کلونو کې تقریبا د لومړۍ درجې پوهنتونو څخه پیژندل شوي وو، ولې متاسفانه زموږ د نجونو او هم د لوکانو شمېر په دې پوهنتون کې ډېر لږ دی. زموږ ځوانان یعنی نارینه دا امکانات لري چې د کانکور د امادګۍ لپاره کورسونه واخلي، درسونه ووایي. زما سره یاست ملالۍ جان؟
بلی، اوس تاسې ږغ موږ ته راځي وطنوال صاحب، مهرباني وکړئ.
چپ شما چلیس مې. نو د نجونو لپاره دا امکانات نشته چې په کانکور کې دوی امادګي ونیسي، او د کندهار پوهنتون ته چې کوالټي د لحاظه څخه هم ډېر جګ دي وضعیت کامیاب شي، او هغه پوهنځي چې ډېر په اصطلاح د خلکو خوښیږي یا دا کې د کار په ساحه کې ښه امکانات لري، او دوی ته د دوی کامیاب شي. ځکه استادان یې د دوی دپاره د کانکور دپاره چمادګي لري، دا امکانات دوی ته نشته. د البته دا اقتصادي محدودیتونه هم په دې کې رول لري. او تر ټولو مهمه، متاسفانه چې اوس امنیتي مشکل حل کېږي. زه به درته ووایم په عینو مینې کې چې هغه د کندهار یا په اصطلاح د افغانستان هغه ټاپ ځای دی چې هم مډرن کورونه لري، او هم په اصطلاح خلک دا فکر کوي چې امنیت ډېر شته، ولې متاسفانه حتی د ورځې له تر سړک باندې نجونو ته ازار ورکول کېږي. نو دا نه معلومه چې دا د تخریبي شبکو امنیتي کسانو د خوا څخه دي او که څوک دي. خو زه په دې عقیده یم چې طالبان دا کار نه کوي، ولې امنیت د یو شمېر کسانو د خوا څخه خراب شوی، غلاوې ډېرې شوي. نو په دې سره یې پکې څوک دا امکانات نه بروي چې دغه کې ډېرته زړه نه شو کوي چې خپله تېغله لوږي د کور څخه و مکتب ته او یا پوهنتون ته پرېږدي. زما ژر مسؤلینو باندې دا د کندهار تر مسؤلینو باندې دا دی چې لطفا د کندهاریانو نارینو او ښځو و ږغ ته غوږ ونیسي، د امنیت مسؤلیت تاسو یاست، او ودیته د ژوند کولو د عادي ژوند کولو امکانات برابر کړئ. په زیاته بیا د نجونو لپاره چې نجونې په سنتي ډول سره هم له درس تحصیل ته نه پرېښول کېږي، که دغه رقم نه امني وي نو د نجونو حقوق تقریبا سل په سل کې، یعنی وي په سل کې تر پښو لاندې کېږي.
بلې،
دا ډېر تاسف دی.
ډیره مننه عزیزه وطنوال صاحب چې تاسو له موږ سره په شکست سکوت یا نور بستې پروګرام کې ګډون کوي. تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې شذ او نجونی د کندهار په ټولنه کې ورسره مخ دي. وطنوال صاحب، که تاسو په دې اړه راته وایئ چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو ډیر څلويشتو کلونو کې ټولنه ډیره پر شاته للی ده، که تاسو د مخکینیو کلونو په پرتله موږ ته وایئ چې د خپل کړو پر مهال هغه مهال چې تاسو زده کړې کولې او د اوس ترمنځ کوم مهم توپیرونه وینئ؟
توپیرونه لکه دا کلونه چې زه فکر کوم چې د دې په وطن د کلونو کې به موږ بیرته هغه حالت ته ونه رسېږو، ځکه ټولنې ګر سره کلچر بدل کړی دی. موږ په زموږ د تحصیل په دوره کې به ما په کابل کې په لیلیه کې ژوند وکړ، پوهنتون کې مې د نارینو سره یو ځای درس ویلی دی. هیڅ نوع مشکلات او احساس د ازار او اذیت ما نه دی احساس کړی، نه زما صنفیانو نجونو. یوازې به دا محصلین تللو کابل ته، یعنی موږ لکه اوس چې دوی ورته وایي چې باید یو نارینه ورسره یې محرم، هغه به ستا تشتونه نه وه. هر قسمت مسئولیت چی و تو بس که بس هر در قدیر ترانسپورت فرده تو ازینی و در ترانسپورتون و تا هر بس بس کشن سول سلور بجوتا با کابل تورسید یا بمدشکه تو دولس بجه په بس کې کښېناست سهار اته بجې به سینټ پور ورسېدلو. نو زه فکر نه کوم چې په پنځوسو کالو کې موږ بېرته دغه حالت ته ورسېږو. متاسفانه چې د ډېر تاسف او ژړا ځای دی. جهانیان راغله دلته، جهانیان په دغه وعده باندې چې موږ ته به زمینه د عادي ژوند کولو برابره کړي، وایي متاسفانه چې دا ولس ولا حتى في الأشهر الأخير شو بكرون كتر هذا دير بطر لهم سوي طول أنا دير شهادة لجدة أو دا تعصف سايدي نوزما پر والدين بانجهم دا جغدي كي لطفا خبال أولادنا كالقوان دي كنجوني دي ودرس تشويقي دا جنگ فرزاية وكلام أو كاغاز وكتاب تشويقي أو نجوم تخاصة دا زمنا برابرة في چې درس وایي علي تحصیلات وکړي، ځکه دوی د پاینده کې د درو تر پنځو جنریشن پورې بیا دوی مثبت رول لوبوي او خپل آینده نسلونو ته ډېر ښه خدمت کولی شي.
بله وطنواله صاحب، کتاسی اوس یو څو خبرې په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وکړي چې په کندهار ولایت کې دولت څه کولای سي چې نجونې او مور او پلار ولور زده کړو ته زړه ښه کړي، او دوی باید د خپلو نجونو سره د لونو سره مرسته وکړي چې هغوی لوړې زده کړې بشپړې کړي.
الله ته خاص کوم چې دا جنگ ته د پایتو کې کشیږي، ځکه جهانیان ونه کولی شولی او زموږ دولت په توان هم دا خبر لوړه ده که امنیت راشي. نو فکر کوم چې والدین هر کموتي که پلار دي د اولاد ښه غواړي، نو لومړی شی چې دی زموږ د جنگ د پایته رسېدو پیشله خبره ده چې موږ وکولی شو په عادي ډول سره ژوند وکولی شو او فکر مو آرام شي، مغز مو دې ته اماده شي چې د اولاد تچینی او آینده ژوند باندې فکر وکړو. دا د دولت وظیفه ده چې په دې لاره کې که په منطقوي ډول دي، که په جهاني سطح دي او که په ملي سطح دي، دا زمینه مساعده کې او وصول ته لاره وارسي او وصول ته لاره.
بله ډیره زیاته مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو د نور بس دی پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی، بیا به هم له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
شړوبو او بدم ل پیازا تشملرا دیتا ژوند وای تلپا تلپا تیوسا دیتے جوان ژوند وای دې ته ژوند وای.